ټولو برخو کې، خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دی، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځلل کمر کی چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی، بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. ش... یا چې موږ ولې دغه چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغوی خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یو والی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی د دې برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی، یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې، د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي، په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
انشاء الله، مننه تاسو له هڅه.
Allah, 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 All خبری کی جانان زما د حالت خبری کی جانان مدا مسترگو سترگو کی غړی کی جانان مدا مسترگو سترگو کی غړی کی جانان نن رات بیا ډیر را یادی کی جانان نن رات بیا ډیر را یادی کی جانان مدا مسترگو سترگو کی غړی کی جانان مدا مسترگو سترگو کی غړی کی جانان
We'll be right back. کلی چې باران د جلې د ستا دی دل می د ارمان د جلې ماتل من نکلی چې باران د جلې د ستا دی دل می د ارمان د جلې نا مرد لګ فورا وس د کالنا باران د نتر زم دن نا باران د دروازے کو پختنا باراند نظر زم دن باراند نظر زم دن باراند